د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد ځدران مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې د افغانستان په جنوب کې په پکتیا کې د چارواکو له دښمنۍ خبرو وو چې وایي له طالبانو به بیرته د جاني خیلو ولسوالي ونیسو. په شمال کې په سرپل کې بیا د سانچارک په ولسوالي کې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. خبرونه ناجا ساپی اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ډیر ژر د جانیخیل ولسوالۍ بیرته ونیسي. افغان ځواکونو په سانچارک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو مهم پټنځایونه په نښه کړي او په ایټالیا کې د اګست 23 نیټې د زلزلې د قربانیانو شمیره 201 تنو ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. د پکتیا چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ډیر ژر د جانیخیل ولسوالۍ بیرته ونیسي. د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتل ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ تیره شپه تر سختې جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغلې ده. ښاغلي اتل ویل چې له مرکز څخه تازه دمې سرتیرې سیمې ته رسیدلي او ډیر ژر به عملیات پیل شي.
نتیرو څو ورځو راهیسې د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو پرله پسې بریدونه روان و او دلته افغان امنیتي ځواکونو د دې دپاره چې تلفات ورته وانه وړي د ولسوالۍ د ځینو پوستونو تکتیکي شاتک کړی او دوی لګیا دي بیرته د برید دپاره افغان امنیتي ځواکونه چمتووالی نیسي.
بلور ته طالب بیان زبیح الله مجاهد بیا وای چې ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې لزګونه امنیتي ځواکونه ته مرګ جوړ لاړولې او زیات اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړې دي. بلور ته د سرپل سیمایي چارواکي وای افغان ځواکونو په سانچارک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو مهم پټنځایونه په نښه کړې دي. د دغه ولایت ویان زبیح الله امانی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په دغو عملیاتو کې 22 وسلوال مخالفان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سلور ام ډی 1510 ډوله هیلیکوپټر افغان هوایي ځواکونو ته وسپارل شوې. د الوتکې هم توغندي وشتل شي، هم ماشیندار لري او د سارنې په سیستم سمبالې دي. امریکا تر دې مخکې ورته 15 هیلیکوپټرې د جولای په میاشت کې افغان ځواکونو ته سپارلې وې. اوس افغان ځواکونه دغه ډول 20 الوتکې لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې له افغان کډوالو په بلوچستان کې وغوښتل چې له افغانستان سره د ویش په سیمه کې د سرحد تر پرانیستو د دوی دفتر ته ورنشي. په سپین بولده کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاره نن لسمه ورځ ده چې پاکستان تړلې ده. د یو این ایچ سی آر د ستنیدونکو چارو مرستیال شهزاده برق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مشتره په بلیلی کې اته خونه دی دوی د نایټ سټے د پاره دوی د پاره د خونه اخلاص دی. موږ دلته دوه روز کې جی درې یا څلور فیملیان موږ دلته پروسس کو. د دې مطلب دی چې دوی خبر سره دی چې به بارډر بند دی.
ګڼ کډوال د بلیلی په سیمه کې انتظار دی چې کله به لار پرانیستل کیږي چې د افغانستان لور ته واوړي. په افغانستان کې بیا د میوه سوداګر وایي چې د لارې له بندېدو سره تر اوسه دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیانونه وخت دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینې بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو اروپایي یورو 4 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زرګرنی تومان 10 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 56 افغانۍ. په ایتالیا کې د اګست د 23 نیټې د زلزلې د قربانیانو شمیره 201 تنو ته ورسېده او 400 تنه نور ټپیان شوې دي. ایتالیا په هغه سیمو کې چې زلزله شوې ده بیړنۍ حالت اعلان کړی. په زورګونو ژغورونکو هڅه کوي چې تر انبارونو لاندې شوي ژوندۍ راوباسي، خو نور هیله نشته چې څوک به ژوندي پاتې وي. څلور ورځې مخکې د ریختر د 6.2 درجو زلزلې د روم په شمال کې درې ښارګوټي یو مخ له خاورو سره خاورې کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي سیال جان کری دولس ساعته د سوریې د شخړو د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. په جنیوا کې چې کله تېر ماښام دا خبرې پای ته ورسېدې، داسې اعلان ونه شو چې د پام وړ پرمختګ دی شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل چې په دې برخه کې چې څرنګه په سوریه کې اوربند وشي، ځینې لارې چارې روښانه شوي، خو لا هم یو شمېر وړ خنډونه شته چې باید له مخه لرې شي. دا خبرې بیا وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم وکړې. د امریکې متحده ایالاتونه په نظر کې لري چې په هوایی کې د نړۍ تر ټولو ستره سمندریزه خوندي ساحه جوړه کړي. باراک اوباما دا خوندي ځای اوس له مخکینی جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش نه چې په 2006 میلادي کال کې جوړ کړی و، څلور ځله نور هم پراخه کړ. د پاناما او موکواکیا سمندري خوندي سیمه به د کوک ټاپو ته څیرمه د نړۍ تر ټولو ستره سمندري خوندي سیمه وي. او د ایران د تیلو وزیر وویل چې ایران به د تیلو له صادرونکو هیوادونو اوپیک سره په ګډه هڅې وکړي تر څو د تیلو بیې لوړې وساتي. بیژن زنګنه زیاته کړه چې هیواد به یې د تیلو تولید راکم نه کړي، ځکه چې د څو کلونو په ترڅ کې چې پر ایران بندیزونه لګول شوي وو ډېر اقتصادي زیانونه وراوښتي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د پکتیا د جانیخیلو د ولسوالۍ د امنیتي وضعیت تازه حل درکو. تیر شپه د ولسوالۍ طالبانو ونیوله. بیا به واوري چې د سرپل په سنچارک ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا پولیسکونو طالبان وشل شوي. په هلمند کې د تیرو څو میاشتو جګړو ولس له څه ستونزو سره مخامخ کړی.
اوروره موږ ته یڅه د خدای پر توکل باندې موږ اغلی یو یت ځای نه را رسېږي.
زه زموږ اوس د کښتو وخت یې خټکی د هندوانه دغه بالکل فلز کې سره خراب شول.
په بلوچستان کې د بلوچانو د پخواني مشر اکبر بوکتی تلین ولمانځل شو. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې به له متخصص ډاکټر واوري.
جارډیا دا یو انتانی میکروبي ناروغي ده. دغه ناروغي چې دا په دغه موسمونو کې خصوصا د ګرمۍ په موسم کې ډیره زیات لیدل کیږي.
د پکتیا جانیخیلو ولسوالۍ تیر شپه طالبانو ونیوله. دا ولسوالۍ د پکتیا له شپږو ولسوالیو سره ګډه پوله لري او له مرکز ګردی سره هم نښته سرحد. پر جانیخیلو ولسوالۍ له څو اونیو راهیسې بریدونه کېدل. نشتې دوې اونۍ مخکې د دفاع وزارت د رسنیو څانګې په یوې اعلامیې کې خبر ورکړ چې لوی درستیز قدم شاه شهیم او د تندر 203 قولي اردو چارواکي د جانیخیل او څمکنیو ولسوالیو له پوځیانو سره کتلي او د هغوی د لوجستیکي امکاناتو پر لارو چارو یې خبرې کړې دي. څه باندې دوې اونۍ مخکې په یوه راپور کې دا خبر هم خپور شو چې افغان ځواکونو څو تنه ټپیان په الوتکه کې له سیمې وویستل. هماغه وخت دفاع وزارت د جانیخیلو ولسوالۍ د محاصرې د ماتېدو خبر ورکړ، خو اوس ولسوال څمکنیو ولسوالۍ ته پشا شوی او په پکتیا کې چارواکي وایي چې بیرته به دا ولسوالۍ ونیسو. څرنګه به یې نیسي؟ له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال داود تپان په ټلیفون را سره دی. تپان صاحب، د جانیخیلو په اړه تاسو څه لرئ؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو معلومات ورکړل، جانیخیل تېرې یوې میاشتې راهیسې په بحران کې ده او جګړې مخامخ نښتې خبرونه ترې راتلل. دا نن موږ د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتل سره خبرې وشوې. څو شېبې وړاندې هغه وویل دوی په جانیخیلو کې ځکه شاتګ کړی، داسې ولسوالۍ سکوت کړی، دوی ډېر تلفات ورنه کړي. د تلفاتو د مخنیوي په خاطر دوی شاته راغلي دي، خو اوس یې تازه دمې عسکر او سرتېري سیمې ته رسېدلي دي او غواړي جانیخیلو ولسوالۍ لپاره عملیات تنظیم او په خپل وخت ټاکلي وخت عملیات ترسره کړي. خو زموږ معلومات او ځینې دولتي سرچینې سره غواړي نوې واخیستل. هغوی وایي په جانیخیلو کې 18 سرتېري وژل شوي دي، نظامي سرتېري وژل شوي دي، 12 شاوخوا ټپیان دي. دا تقریبی شمیره ویدی دوی که دا دیویل سی دوی دکیک راپورت تر لاسه کرده سیده چی پلاره که داگه کسان دوی تپیان انتکالوال سی مین ویلی دی او دغلت نور کسانم زخمان سوی وجل سی ویدی دت ویلی که گیسی جانی خیلی لپار عملیات و پلان که دفاع وزارت کورنه چار وزارت بطول منصوبین کلی دیو پسیمو که غواری د کمکنه ولسوالۍ نه دغه عملیات طرح کېدلې.
تپن صاحب، تاسو چې دغه اتلسو سرتیرو د وژلو خبر ورکړ، دغه کسان په د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي او که نه د جانخیلو دننه د جګړې پر مهال؟
د جانخیلو دننه د جګړې پر مهال د امن نظم و سرتیري ټپیان شوي وو. د والي ویان نه کې د اتل په خوله سیدا د سیمې نه انتقالېدل، خو یو بل چارواکي دا تایید کړه چې سمکنیو ته دغه د جانخیلو نه دغه زخمیان د انتقال پر مهال په مین ور برابر شوي دي او دوی د مرګ ژوبلې شمېره مخفور ته تللې او مین ویلي دي.
د جانخیلو له دننه د ملکي کسانو په اړه معلومات لري چې د هغوی وضعیت څرنګه دی؟
ملکی کسان سره زمون څومره خبرې شوي دي، هغوی په اندېښنه کې دي. هلته ډېرې غریبې کورنۍ اوسېږي، ډېره لرې پرته سیمه ده، سمکنیو سره لارې بندې وې په تېره میاشت کې. خو دوی چې وایي چې ځانونه یې خوندي ساتلي، خو یو شمېر کورنۍ په تېره هفته کې له جانشیلو څخه راوتلي او سمکنیو ته کډوال شوي وو. چې دوی سره مونږ خبرې وشوې، یو شمېر کسانو سره هغوی ویل د سیمې خلک، هغه خلک چې په سیمه کې پاتې دي، ډېرې غریبۍ له وجې هغوی د جنگ جګړو سره له ستونزو سره مخ دي، ولې نه شي کولی له سیمې څخه ووځي. او خو ځانونه یې پټ ساتلي دي، خو اوس تاوان وراوښتی هغه د سیمې د خلکو په خبره. بلې شي
برخه افغان چارواکي په جانخیلو کې د طالبانو د قواوو څه اټکل کوي؟ دوی څه وایي چې د هغوی شمېر زیات دی او که نه تر اوسه پورې په دې باره کې څه نه دي ویلي؟
د پکتیا والی وایي نه چې د احمد اتل په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې دوی نږدې 50 وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولی، خو وسلوالو طالبانو بیا رسنیو ته ویلي دي چې د څلور کسه د دوی وژل شوي دي او څو درې کسان یې ټپیان دي. دا د وسلوالو خبره وه. خو نقیب اتل وایي چې ټوله شپه مخامخ نښته شوې ده او په مخامخ نښته کې دوی ډېر زیات تلفات د وسلوالو خوا ته اړولي دي. د 50 شاوخوا کې د دوی ارقام و چې دا وژل
داود تپان مننه. د جګړو په اړه سرپل ته مخه کوو. له سرپل څخه دا خبر لرو چې نن هم د دغه ولایت په سنچارک ولسوالۍ کې جګړې روانې دي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې په پرونیو پلیو او هوایی بریدونو کې 22 دولت مخالفه وسلوال په سنچارک کې ووژل شول. دغه عملیات اوس هم روان دي او پسې سخت بشي. د سنچارک د توپزار، مسجد سبز، آب کلن او دغه سیمو کې عملیات دي. په دې عملیاتو کې ټولو امنیتي ارګانونو، پاسون کوونکو او سیمه ایزو پولیسو هم برخه اخیستې ده. د بلخ د 209 شاهین قلي اردو د مشر جنرال محمد کټوازی په مشرۍ د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد لوی غونډې راهیسې په سرپل کې پوځي عملیات پیل شوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري. مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې په پکتیا او سرپل کې جګړې روانې دي، خو تر دې مخکې په تیره یوه میاشت کې په هلمند کې سختې جګړې وي. آیا وسلوالو د هلمند د جګړې له امله رامنځته شوی بشري ناورین محاسبه کړی و؟ که له یوې خوا د دواړو غاړو سلګونه کسان په دغو جګړو کې ووژل شول، په سلګونو پلچکونه او ګڼ شمېر لارې تخریب شوې، نو بل لور ته په زرګونو بې ځایه شوي کورنۍ مرستو ته مجبوره شوې. دوی سرپناه، صحي خوړو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا پیدا کړه. هغه جګړه چې وسلوالو یې خپل حاکمیت د لشکرګاه تر پولو ورسوه، په دومره ستر بشري ناورین ارزېدله. زموږ همکار محمد الیاس دایی د هلمند د دې وروستیو جګړو په ارتباط یو تفصیلي راپور لري.
لا هم په ګڼ شمېر کې کورنۍ لشکرګاه غوندې کلابند ښار ته د نورو جنګونو له ویرې پناه وړي او د ډزو لیرې په یوه نسبت امن ځای پسې هلې ځلې کوي. خودی خبر ندی چې لشکرګاه هم د ټولو اړخونو څخه هغه محاصره ښار دی چې سرنوشت یې د بې ځای سو کورنیو او خلکو سره نه بلکې د توپک په تور شپېلۍ پورې تړلی دی. لاس میاشتې وړاندې د نادالي د لوی مانده او کوفکې په سیمو کې د افغان ځواکونو امنیتي کمربند مات سو او د نادالي ولسوالۍ ډېرې سیمې د لشکرګاه د څلورمې حوزې په شمول د وسلوالو لاسته ولوېدلې. په لشکرګاه کې په زرګونو بې ځایه سوي عام وګړي چې نږدې نیمې یې ښځې دي د مرستندوی ادارو مخې ته انتظار کوي، خو لکه چې قسمت بدل سوی دی ځکه خو څوک د دوی لاسنیوی نه کوي.
وروره موږ ته یڅه د خدای پر توکل باندې موږ راغلي یو، دې چای نه را رسېږي او موږ ته خوارو خلیف ولاکه دوه درې تل تکان مو راایستلي وراسته مؤمنان مو چې ته چې موږ ته نه رسېږي چای
چانجه د جنګو سره راغلی یم. نر نه لرم په کور کې کوچني کوچني اعتماد را پاته دي د سرپرست سړی نه لرم. ګرد ورځ تا کار کوم په کوڅو کې ګرځم د بل په کنډواله کې پرته نه میاشت درې درې زره راڅخه غواړي. وروره زه چانجه د جنګو سره راغلی یم. دا ګرد خلک ماتی چې نه عزیز مشکور په غدغه کې د چغنیا کا د کورس د زابر سره دی زور تم تاسو سره بلاش یا چې به په پرالیزو یې مور کوي چې کورونا ګوري دا ما یا آزاد ته تر سره تر پسې څه زه در مخه يم زه په دې پسې د ما سره کس ما پین ما پرون دوړ ورس تل ویش تاغانی پیدا کړ ما ګرد کې راکړه تل په ور ورس بیا تل ویش تاغانی پیدا کړ ګرد می کې راکړه دراسته وی وړل
دا چې جګړه کې ډیر سیمه د چالاست ول ودلې یو اړه خو دروان میلادي کال د اگست د میاشتې د دریم او څلورم نیټې په جګړو کې د نویو ګرمشیرو ولسوالۍ د نږدې 95 سلنه غسیمو څخه چې وسلوالو نیولې شاوخوا 4500 کورنۍ بې ځای سوي دي. دوی سرپناه خوراکي توکي او صحي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې وروستۍ میاشت کې د نویو او نادالي او ګرمشیرو ولسوالۍ ډېرې سیمې نامنه سوي دي. داسې کورنۍ هم کړي ته اړ سوي دي چې یو ځل یې یو کال وړاندې د سنګین او مستقله د شدیدو جګړو څخه ځانونه امن ولسوالۍ ته پناه کړی دي.
زه محمد نعیم د زنداور یم د کجکی ولسوالۍ موږ هغه ځای کې څپله راپېرا رسوي دلته راغلي وو ناوې ته د ناوې څخه بیا بېرته بیا چې پر موږ باندې بیا فشار راغی وو دلته په بازار کې کوټه نیولې هغه خو خو نو د دغه په لاس کې ده زموږ خوا ته دغه چې اوس موږ دلته دغه نقطه تعالی په ګرد افغانستان خدای تعالی پر قرار کړی موږ ته غوښتنه ده موږ نه جنګ واړو نه جګړه غواړو خدای تعالی د ګرد افغانستان پر قرار کړی چې موږ ته ټول خپل په کورو خپل د امن ژوند وکړو د خپل کور او د خپل ځای ایوانان بچان ټول خپل پر مخ باندې دل خبر لانی یو په بل باندې
خلک خدغه سول غواړي خلک دغه وایي چې امنیت غواړي خلک وایي چې قراری غواړو
خو تر اوسه چې میاشت پر کیږي حکومت او مرستندوی ادارو ډیرو کوم کورنوي ته مرستې رسولې دي. د هلمند مهاجرینو ریاست هم د ناوې ګرمشیر او نادالي ولسوالۍ څخه د شاوخوا 4500 کورنوي بې ځای کېدل مني. د هلمند مهاجرینو رئیس نقیب الله زمریال وایي که د جګړو بهیر داسې دوام وکړي د 15000 کورنیو د بې ځای کېدو احتمال وجود لري. زمریال وویل که د جګړې د دوام سره 15000 کورنۍ بې ځای سي دا به په تیرو لسو کلونو کې د یو ستر بشري ناورین بېلګه وګرځي.
څه خلک راغلي وو شکایت د سروې د ټیم څخه کوي. د سروې ټیم هم په اوس وخت کې ملامت په دې نه دی چې موږ حدودو کې د 4000 کورنۍ بې ځای سوي شمېره ورکړې ده چې موږ 4000 کورنۍ بې ځای سوي لرو او دا چې موږ سروې نه په یوه ورځ خلاصوي نه په دوی نه په درې نه په پنځه طبعا به یو څه وخت اخلي. اصلي مشکل دغه دی چې خلک وخت انتظار نه کوي او ټول غوښتنه دغه ده چې ټول 4000 کورنۍ دي په یوه ورځ باندې سرویس او هغوی ته د مواد ورته ورکوي سي. او بل دا چې سلیکوي برخورد د سلیکوي برخورد په هکله باندې زه بالکل دا مسله ردوم.
په تیرو لسو میاشتو کې سرتیرو د باباجي په شمول د نادالي په چانجیر ناکل آباد سید آباد او ترخنا ورجینو سیمو کې نږدې هره شپه د وسلوالو بریدونو په شاوتم بول او د عملیاتو د پیل په انتظار د شپې جګړې او د ورځې پیرې وکړې. خو عام خلک په یادو سیمو کې د جګړې د یو طرف کېدو په فکرونو کې پاتې شول. کله چې هوا ګرمه شوه نو وسلوالو په شمالي ولسوالیو کې چې ډېره موده کېږي په ولکه کې دي ځوانان تنظیم او په وسلو سنبال کړل او هغو ته د لشکرګاه د نیولو امر وکړ. که د مهاجرینو کډې پر لویې لار پرېږدو نو د ګڼمیشتو سیمو د جګړو له امله په 15 ولسوالیو کې روغتیایي کلینیکونه تړل سوي دي. د لسګونو امنیتي پوستو او ماموریتونو او ښوونځیو توکي چور او تالان سوي دي. د هلمند د معارف ریاست تایید کړی ده چې یو شمېر ښوونځي په نادالي او ناوې ولسوالیو کې د نامعلوم کسان لخوا چور شوی دی. همدارس د ندلی ناوی ګرمسیر او مرجی ولسوالیو په خصه سړکونه چې په میلیاردونو افغانۍ لګښت پرې راغلی و وران شوی دی، او لشکرګاه ته یوازنۍ غځېدلې لار چې د نهرسرا څخه تیریږي لا هم د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی ده. د خوشکاوي اوسیدونکي چې د همدې لارې نه تګ راتګ کوي وایي په تجارت کې یې تاوان کړی دی، او د لارې د بندېدو له امله په ورځو ورځو ناروغان پر کور پراته وي.
زما نوم سید محمد، د خوشکاوي اوسیدونکی. خو دغه جنګ جنجال سفر دغه لارې بندې عوام ستړی دي، عوام ستړی دي، تګ راتګ بندې نه کېږي. او بل دا زموږ د اوس د کښتو وخت یې خټکۍ دی، هندوانه دغه بالکل په فلزو کې سره خراب شول، بارادونه براده درغه د او مریض مو داسې دغه دی چې مریض د نن مریض سي هغه درېم ورځ شفاخانه ته رسېږي، یا رسېده په داسې مشکل چې نه مشر پیدا کېږي. دغه ستونزې موږ ډېرې لرو.
یوازې په تېره میاشت کې چې په یادو سیمو کې جنګونو زور اخیستی دی، د شاوخوا 450 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د مساکله ولسوالۍ اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د 15 هغه تنکیو ځوانانو مړی د دوی ولسوالۍ ته وروړي دي چې تازه د وسلوالو لیکو ته جذب شوي ول. د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل 240 پولیس، ملي اردو او محلي پولیس هم یا وژل شوي او یا هم د جنګ له امله داسې ټپیان شوي دي چې پښې او لاسونه د لاسه ورکړي دي. که څه هم حکومت او طالبانو د خپل اړخ تلفات نه تایید او نه رد کړي دي، خو دا د روان جنګ که څه هم لومړۍ نه ده، خو تر ټولو لویه غمیزه او تراژیدي ده چې تکرارېږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاخ پی خبرونو ته سلطان محمد سرور ځخلنده کتنه کوي.
د کابل په امریکایي پوهنتون وروستای برید بیا هم د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو په سرلیکو کې ځای لري. فاینانشل ټایمز خپلې وروستۍ ګڼې کې لیکلي دي چې طالبانو د افغانستان په هیلو او امیدونو برید وکړ. ورځپاڼه وایي چې د کابل امریکایي پوهنتون چې لس کاله کېږي فعال دی، د افغانستان ځوانان او نجونې د حقوقو، سیاسي علومو، کمپیوټر ساینس، سوداګري او نورو برخو کې د دې لپاره روزي چې د خپل جنګ ځپلي هیواد په رغونه کې برخه واخلي. فاینانشل ټایمز لیکي چې دغه پوهنتون د هغو رسېدلیو افغانانو لپاره چې په لویدیځ کې زده کړې کړي دي د یو مقناطیس په څیر دی، تر څو خپل علم نورو سره شریک کړي. خو د ورځپاڼې په وینا په دریو اونیو کې په دغه پوهنتون باندې دوه بریدونو د افغانستان د حکومت کمزورتیا څرګنده کړه. ورځپاڼې زیاتوي چې حتی په دغه پوهنتون تر برید مخکې هم د افغانستان د حکومت د مشرانو سیاسي سیالیو او د هیواد په بېلابېلو برخو کې بې امنیو د خلکو او په ځانګړې توګه ځوانانو ترمنځ ناهیلي توب ته لمن وهلې، او ګڼ شمېر ځوانان د خپلو شتمنیو په خرڅولو سره د اروپا په خطرناک سفر وتلي دي. وال سټریټ ژورنال هم خپلې وروستۍ ګڼې کې د دغه برید په حقله یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه خپل سرلیک کې وایي چې د کابل په امریکایي پوهنتون برید د افغانستان تر ټولو منورو او غوره کسانو باندې برید وو. وال سټریټ ژورنال لیکي چې په دغه برید کې دوه پروفیسران ووژل شول چې یو یې نقیب خپلواک وو. ښاغلي خپلواک مخکې د ستنفورد پوهنتون کې تدریس کاوه. په 2014 کال کې افغانستان ته ستون سو چې د هیواد نوی نسل د قانون د اهمیت او حاکمیت په برخو کې چې د افغانستان په ځینو سیمو کې کمزوري دي وروزي. وال سټریټ ژورنال لیکي خپلواک د کابل په امریکایي پوهنتون د برید د 1400 قربانیانو څخه یو کس و چې د شپې د تدریس یو ټولګي ته نوی داخل سوی و او برید پیل سو. ورځپاڼه د برید د نورو قربانیانو په هکله چې اکثر د بېلابېلو څانګو محصلین وو هم معلومات ورکوي. وال سټریټ ژورنال لیکي چې دوی داسې کسان وو چې د هیواد او خپلو کورنیو د هیلو سترګې وراوښتې. ورځپاڼه دا هم وایي چې تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو په تیرو دغسې بریدونو به طالبانو او نورو یاغي ډلو سمدلاسه د خپل مالکیت مهر لګاوه. خو څرګنده ده چې د افغانستان حکومت د دغه برید په هکله هم پاکستان ته ګوته ونیوله، او جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې برید له پولې پورې غاړه تنظیم شوی و. افغان چارواکو په دې حکله پاکستانی چارواکو سره خبرې هم کړې دي، او د خپل ادعا د ثبوت دلایل هم ورسپارلې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر لس نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې اس ایم ایسونه لولو. د سپین بولدک او د بلوچستان ایالت د سرحدي ښار چمن ترمنځ د دوستۍ په نامه دروازه د څه د پاسه وی اونۍ راهیسې تړلې ده. دا دروازه لس ورځې مخکې هغه وخت د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شوه چې یوې ډلې په سپین بولده کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچوه. د دې لارې بندېدو د افغانستان د میوو هغه محصولات چې له دې لارې بهر ته استول کېږي سخت زیانمن کړي دي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د دغې دروازې د بندېدو لپاره هیڅ دلیل نه ویني، پاکستان د سپین بولدک چمن د لارې د خلاصېدو لپاره نن او سبا کوي. سهیلا حسرت نسیمی راپور لري.
د سپین بولدک او د بلوچستان ایالت د سرحدي ښار چمن ترمنځ د دوستۍ په نامه د دروازې تړلې پاتې کېدو نه یوازې چې د میوو او سبزیو د سوداګرو په چارو کې خنډ رامنځته کړی او دوی ته یې سخت مالي زیان رسولی، بلکې د هغو افغان کډوالو لپاره یې هم خنډ رامنځته کړی چې له دروازې اپلو درول شوي او خپلې خاورې ته د ننوتو اجازه نه ورکول کېږي. د راستنیدونکو په کډوبار لارۍ له ښځو او ماشومانو سره د نورو موټرو په کتار کې ولاړې دي او وطن ته د رسیدو انتظار باسي. دا دروازه هغه وخت د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شوه چې یوې ډلې په سپین بولدک کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچو. د دې لارې د پرانیستلو په خاطر له هماغه پیل څخه د افغانستان د سرحدي ځواکونو په بلنه څو ځله د پاکستاني سرحدي چارواکو سره خبرې شوې، خو لا یې مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستانی لوري غوښتنه کړې چې د دغه هیواد د بیرغ د سوځولو په خاطر باید بښنه وغوښتل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلبال مخکې دغه پیښه غندلې او ویلي وو هغو کسانو چې د پاکستان بیرغ سوځولی د افغانستان د حکومت او یا خلکو استازیتوب نه کوي. د نن یو ځل بیا له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د بیرغ سوځول ښه کار نه دی شوی. ما هم هغه وغانده په دې هیله چې وروسته له هغه به دروازه پرانیستل شي، خو لا هم دروازه تړلې ده. عمر زاخیلبال زیاته کړه چې اوس خبرې د سپین بولدک او چمن امنیتي چارواکو ته سپارل شوې دي. د آزادۍ راډیو پرون د سپین بولدک له کمیسار سمونوال علي احمد داوري سره خبرې وکړې. د وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره چې مسؤلیت یې د چمن بندر آمر کرنیل جهانگیر لري مطرح کړه. دوی نه یوازې چې د خبرو فیصلې مراعت نه کړي، بلکې له څلورو ورځو را په دېخوا اوس خبرو ته هم نه حاضرېږي.
موږ د دوی سره تقریبا څلور ځلې مذاکره وکړله، جلسه مو ورسره دایره کړله په ارتباط د لارې د خلاصون باندې. هغه ځلې چې دوی موږ سره مذاکرې او راغلي دي، جلسې ته راغلي دي، دوی دا وعده کړې ده چې سبا ته به دروازه خلاصېږي، ولې متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه څلورم ځل چې موږ د دوی سره جلسه ونیوله په هغه کښې خو یې بېخي داسې اطمینان راکوي چې فقط د جلسې په ختم کښې به دروازه خلاصېږي. اما په تاسف سره باید ووایم چې تر اوسه پورې دروازه هغسې د ترافیک په مخ تړلې ده.
د پاکستان رسنۍ د هغه هیواد د چارواکو له قوله وایي تر څو چې افغانستان د پاکستان د بیرغ د سوځولو په خاطر بښنه ونه غواړي دوی به دروازه نه پرانیسي. عمر زاخیلوال له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وړاندې وویل د حکومت بښنه په هغه صورت کې پر ځای ده چې بیرغ د دوی په لاس سوځول شوی. د بښنې غوښتنه د مسؤلیت منل دي، هغه عمل چې ناسم او نامنلی دی او نه زموږ په پالیسۍ او نه هم زموږ په اجراءاتو کې د دا ډول کار ملاتړ کېږي، نو له دې کبله د بښنې غوښتنه بې ځایه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي چې دوی هم د کډوالو د ستنېدلو لپاره د چمن سپین بولدک د لارې خلاصېدو ته سترګې په لارې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
حامد ځلان د پکتیا ولایت لیکي د جانخیلو په ولسوالۍ کې باید دولتي چارواکي او طالبان د جګړې پر مهال ملکیانو ته زیاته پاملرنه وکړي. عصمت الله له هلمند لیکي طالبان خلک ځوروي، ټیلیفون کار نه کوي او لاره بنده ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په کابل کې پر امریکایي پوهنتون برید د بشري حقونو خلاف کار و، ځکه دا د زده کړې ځای دی نه پوځي ځای. ځواک په یو بل اسمس کې د 515 مزون قمانداني د مشر په وینا لیکي چې هیله ده نن مازدیګر د کندهار هلمند لاره پرانیستل شي. ځلان له ننګرهار له پاس پچیر څخه لیکي په روانه جګړو کې تر ټولو زیات زیان ملکیانو ته اوښتی دی او ملکیانو ته اوړي. اقرا عثماني په راستولې اسمس کې له زابله لیکي د زابل دا په دې اسمس کې د زابل امنیت ته اندېښنه څرګندوي. فتانه عثماني لزابل علي کې پاکستان هر وخت په مازی پلمی کله د تورخم او کله د بولدک لار تړي د دوی مقصد د خلکو زورول دي. سراجی د پرچمن پر اسولې سمس کې لیکلي دي ل جګړو لامل چکم کسان به ځای شوی دي ل دوی سره باید امرستي وشي. احسان الله بارکزای د هلمند لشکرګالی کې تیر شپه په ناوی ولسوالی کې جګړه وه. البته دا خبره تر اوسه پورې خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له ناجیې صاپۍ څخه.
د پکتیا چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ډېر ژر د جانیخیل ولسوالۍ بیرته ونیسي. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي افغان ځواکونو په سانچارک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو مهم پټنځایونه په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې له افغان کډوالو په بلوچستان کې وغوښتل چې له افغانستان سره د ویش په سیمه کې د سرحد تر پرانیستو د دوی دفتر ته ورنشي. په ایټالیا کې د اګست د 27 نیټې د زلزلې د قربانیانو شمیره 230 تنو ته ورسېده او 300 تنه نور ټپیان شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي سیال جان کیری 12 ساعته د سوریې د شخړو د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو په نظر کې لري چې په هوایی کې د نړۍ تر ټولو ستر سمندري ځای خوندي ساحه جوړ کړي. او د ایران د تیلو وزیر وویل چې ایران به د تیلو له صادرونکو هیوادونو اوپیک سره په ګډه هڅې وکړي تر څو د تیلو بیې لوړې وساتي.
د بلوچستان د وژل شوي ملتپال بلوچ مشر نواب اکبر بوکټي د لسم تلین په مناسبت تیره ورځ په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې کاربندي سو. نوموړی د پوځي واکمن پرویز مشرف په واکمنۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو چې تر هغه وروسته په دې ایالت کې د خپلواکۍ غوښتنې مقاومت زور اخیستی او لا هم دوام لري. په دې اړه له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل راپور لري.
د نواب اکبر بوکټي د جمهوریت وطن ګوند چې اوس یې مشري د دلمسای شاهزین بوکټای کوي او د برهمداغ بوکټي په مشرۍ د بلوچ ریپبلیکن ګوند لخوا د نواب بوکټي تلین هر کال په بلوچ میشتو سیمو کې د کاربندیز او تورې ورځې په توګه لمانځل کیږي. پرون هم د دې ملتپال بلوچ مشر د لسم تلین په مناسبت په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې کاربندیز اعلان شوی و چې له امله یې په ځینو سیمو کې کاروباري مرکزونه تړلي وو. د نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو وایي د پرویز مشرف د واکمنۍ تر ټولو لوی تر وطن دا و چې نواب اکبر بوکټای وواژه. زه فکر کوم دا د بلوچستان او مملکت دواړو لپاره دومره لوی تاوان و چې تر اوسه نسي پوره کېدای. او د نواب بوکټي تر شهادت وروسته چې دلته وسلوالو مبارزه پیل سوه او دا اوس هر څه چې کېږي که نواب صاحب نه وای وژل سوی کېدای سي حالات تر دې ځایه نه وای رسېدلي. نواب اکبر بوکټای د بلوچستان اعلی وزیر او گورنر هم اوسېدلی خو د ژوند په وروستیو کې چې له مرکزي حکومت سره د بلوڅو پر وسایلو مخالفتونه زیات سول نو پارلماني سیاست یې پرېښو. د سیاسي چارو څېړونکی سلیم شاهد وایي د نواب اکبر بوکټي تر وژنې وروسته چې بلوچستان ناارامه سوی لا هم ناارامه دی. کله چې نواب اکبر بوکټای شهید کړای سو نو دلته حالات نور هم خراب سول او څومره پېښې چې په دې لس کلنه موده کې سوي او زور یې اخیستی د ده تر مرګ وروسته سوی دی. د دې وسلوالې مبارزې د ځپلو لپاره هڅې هم وسوې خو کنټرول نه کړای سوه. د اکبر بوکټي تر وژنې وروسته د بلوڅو د خپلواکۍ د مبارزې په نتیجه کې د بلوڅو سیاسي فعالانو د مرموزو ورکېدنو او په تشدد د وژنو لړۍ هم پیل سوه. د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مرستیال مشر ماما قدر بلوڅ ادعا کوي چې تر اوسه شاوخوا 30,000 بلوڅان تر ایتم سوي او تر 30,000 د زیاتو کسانو خراب کړای سوي مړي موندل سوي دي. د نواب اکبر خان بوکټي تر شهادت وروسته چې د بلوچستانو په مرموزو تښتونو او وژنو کې څومره زیاتوالی راغلی نو ورک خلک موندل سوي نه د وژنو لړۍ درېدلې ده. نه د بشري حقونو ادارو څه کار کړی او نه د سترې محکمې د قاضي القضات لخوا جوړ سوي قضایي کمیشن څه کار کړی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټي ادعا کوي چې د بلوڅو وسلوالو مبارزه اوس تر ډېره ځپلې ده او وایي چې د وسلوالو سازمانونو ګڼ شمېر قوماندانانو وسلې غورځولي او حکومت ته تسلیم سوي. شوی دی. د نېشنل ګوند مشر حاصل بزنجو هم وایي چې اوس هغه وسلوال مقاومت پای ته رسېدلی چې د مملکت په خلاف کېده. بل لور ته د ملیشا ځواکونه ویاند رسنیو ته په لېږلې خبر پاڼه کې ادعا کوي چې د بلوڅو ملتپالو ګوندونو لخوا اعلان شوی کاربندیز یې ناکامه کړ او وایي چې په هېڅ یوه سیمه کې هم نه ښوونځي او نه هم کاروباري مرکزونه تړلي وو. نواب اکبر بوکټی د 2006 میلادي کال د اګست پر 26مه د ډیرای بوکټی او کوهلو ترمنځ په ترتانی سیمه کې وروسته له هغه په پوځي عملیاتو کې ووژل سو چې په بلوچستان کې د خپلو وسایلو پر سر د پرویز مشرف له حکومت سره مذاکرات ناکامه شول او د وسلوالې مبارزې لپاره غرونو ته وخوت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. سپینه ماڼۍ وایي په خلیج کې د ایران د سمندري ځواکونو هلو ځلو ګواښونه زیات کړي دي. د تیر اونۍ په اوږدو کې په خلیج کې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو د جنګي بیړیو ترمنځ مخامخ کېدنې سپینه ماڼۍ اندېښمنه کړې ده. سهیلا حسرت نظیمي په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د سپینه ماڼۍ ویان وایي د ایران د سمندري ځواکونو اقدامونو اندېښنې رامنځته کړي او د ناسمې محاسبې ګواښ زیاتوي. جاش ارنست چې پرون یې په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل د ایرانیانو دا ډول کړنې د منلو وړ نه دي او د ده په وینا د هرمز د تنګې په شان په ګڼه فضا کې د دا ډول پیښو پیښېدنه د ناسمې محاسبې څخه د خطر امکان زیاتوي.
The Department of Defense has reached their own assessment about a couple of these.
The امریکې د دفاع وزارت د دې دوه پیښو په باب خپل پلټنه کړې او روښانوي هغه اقدامونه چې ایرانیانو کړي خوندي او مسلکي نه وو. د سپینې ماڼۍ ویان د خپل وینا په دوام وویل روښانه ده چې هلته ځانګړی وضعیت و چې دقیقه پیژندنه نشوای کېدای ځکه امریکا له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د امریکې د دفاع وزارت چارواکو وویل چې د فارس خلیج په شمال کې د امریکې د سمندري ځواکونو د دوی پر دوو بیړیو د ایرانی تیزو سمندري بیړیو لنجد کېدو وروسته ګواښونکي ډزې وکړې. د پنتاګون چارواکو دغه راز وویل دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ د دریو ایرانی بیړیو څخه پیل شوه خو دغه چارواکو د هغې ورته پیښې په باب څه ونه ویل چې په همدې ورځ د امریکایي او ایرانی بیړیو ترمنځ شوې وه. د ایران د دفاع وزیر وویل ایرانی بیړیو یوازې خپله دنده اجرا کړې ده. د ایران د دفاع وزیر حسین دهقان وایي که د امریکې بیړۍ د ایران اوبو ته ننوځي نو هرومرو به ګواښل کېږي. د ایران د دفاع وزارت اعلامیه د حسین دهقان له خولې لیکي موږ هغوی وڅارل که دوی زموږ د اوبو سیمې ته ننوتي وای موږ ورسره مقابله کوله.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز نجیه صفایسته چیر کلیکم. په دې پروګرام کې نن د جاردیا ناروغي مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره ملما ده یو ساسي پوښتنی جواب وي. مخکې دې خبرونه پیل کو د جاردیا ناروغي په اړه یو راپور چمتو شوی د غراپور به ورو به ورشو. جاردیا یو میکروبی ناروغي ده چې د پیدا کېدو اصلي لامل د جاردیا لمبرا په نوم یو ډول پرازیت دی. روغتیا مسؤلین وایي د ناپاکو اوبو څښل، پاتې شونې خواړه، نامینځلې میوه او ترکاري خوړل انسان په دې ناروغۍ اخته کوي. د نس شدید درد، قبضیت، زړه بدوالی او اسهال د دې ناروغۍ له مهمو نښو نښانو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه ویل کېږي چې د جاردیا پیښې په دې موسم کې تر ډېره په ماشومانو کې لیدل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د ریاست سلاکار ډاکټر نوراقه زاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې موسم کې خصوصا په ماشومانو کې په دې خاطر ډېرې صدا وقایوي تدابیر په ماشومانو کې خصوصا په افغانستان کې نه نیول کېږي. اکثرا دا میکروب یا دا بکتریا د خولې خلی لاری وجود داخلی د ملوث و خوراکی مواد او ملوث و بو خواسته یا ناپاک و غذایی مواد لاری وجود داخلی او د دې سالات و باعث کی په ماشومانو کې ډیر زیات او د گرمی په موسم کې
نموړي هم درنګه ویل چې د جاردیا د مخنیوي یوازینی لاره ده سو تازه میوې او ترکاری دي تر خوړلو مخکې په پاکو او مالګینو اوبو پریمنځل شي.
بهترین طریقه د مخنیوي فقط د پاکو اوبو څخه استفاده کول دي او د پاکو خوړو څخه او هغه خواړه چې د شپې پاتې کېږي ورځ ته یا د ورځې شپې ته هغه که چیرې د ښه د وایشول شي یا ښه حرارت ورکړل شي ښه ترخه کنه غیر له هغې استفاده ونه شي او خصوصا د تشناب د تلو نه وروسته د ډوډۍ خوړلو نه مخکې بعض حالاتو کې لاسونه په صابون او اوبو مینځل شي او خصوصا ماشومان پاک غذا پاک اوبه او پاک لاسونه د دې مکروب په مخنیوی کې ډیر زیات رول لري.
د ښاغلي زاهد په وینا د جاردیا ناروغ باید بې له ځنډه د طبي معایناتو او درملنې لپاره نږدې روغتي مرکز یا د دې ډول ناروغیو متخصص ته ورسول شي. روغتي کارکوونکي وایي یو شمېر کسان د جاردیا ناروغي نه پېژني ځکه د دې ناروغۍ نښې هم د امیب او کولرا په څیر اسهال لرونکو ناروغیو سره ورته والی لري. د دوی په وینا که چیرې په جاردیا د اخته ناروغ درملونه په خپل وخت ونه شي نو ممکن ناروغ شخص ناوړې پایلې ولري. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري راپور مو واورېده د جاردیا په اړه. ډاکټر صاحب اقبال، جاردیا څه ډول ناروغي ده که په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ؟
د ستر واک په سپیشلی نامه لومړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته او هغه څوک چې موږ د فیسبوک په صفحه په ژوندۍ بڼه ویني سلامونه احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې د ښه صورت جامې پرتن اوسي. جاردیا یا د جاردیاسیس په نوم باندې دا یوه انتانی میکروبي ناروغي ده چې د یو پرازیت چې په سترګو باندې نه ښکاري اکثرا د مایکروسکوپ په واسطه باندې د لیدلو وړ ده منځته راځي. او د دې ناروغۍ عامل چې دی د جاردیا په نوم باندې یو پرازیت دی چې نوم یې د جاردیا لمبیلا په نوم باندې یادیږي او اکثرا یو متحرک او خپله اته فلاجل لرونکی پرازیت دی. دغه ناروغي چې دا په دغه موسمونو کې خصوصا د ګرمۍ په موسم کې ډیره زیاته لیدل کیږي.
ډیره مننه غیر څه پښتون په لیګه کې د پښتنه اخلو. مهرباني وکړئ سلام علیکم، روغتیا ژوند شتمني پروګرام اوري.
بله محترم صافی خوري تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته او تاسو محترم کوم پیژندلې ډاکټر صاحب پرویز اقبال ته سلامونه وړاندې.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ که کومه پښتنه ولري.
پښتون دغه ناروغي په باره کښې دا ده وګل چې بس ته پروګرام اول دغه وانه اورېدی زه په تدریس اخته وم دا اوس مې راډیو چالانه کړه ناروغي چې پیدا کېږي ډول چې له میکروب نه پیدا کېږي واقعان دا خو صحیح دی واقعان موږ یو داسې جامع یو چې فرق نه شو کولی په میکروب او دغه ناروغي یعنې په شین پورې هم اړه لري که نه لري په نرو کښې ډېره پیدا کېږي او که په ښځو کښې ډېره پیدا کېږي او که چېرې په ښځو کښې پیدا کېږي حاملی او ماشوم په ګېډه کښې د هغه ودې ته خو پیدا کېږي د هغه د هغې او ماشوم ته رسوي که نه رسوي او د دغو دغه ناروغي که چېرې علاج یې ونه شي څومره خطرناکه واقع کېدلی شي. او یوه پوښتنه مې دا ده چې موږ خو اقبال موږ خو په یو داسې جامعه کښې اوسېږو چې د تعلیم کچه مو ډېره کښته ده نو څنګه د دغه ناروغۍ په باره کښې ودا تاسې خو ساینس او آګاهي ورکوي
خلک نه اوري څنګه آګاهي ورکول شي دلته چې ته چا مسؤولیت کوي؟ جناب قاری صاحب پښتون خو چون استاد دی او د استاد په صفت باندې په ډېر ښه شکل سره دا موضوع وڅېړله او ډېرې زیاتې پوښتنې چې حتی موږ سره هم په زړه کې وي او د خپرونې په اوږدو کې به یې هم حل کړو خورا به شو. وایي دغه ناروغي چې دا په ماشومانو کې هغه ماشومان چې د مور د تی څخه نیولي تر پنځه کلنۍ لس پنځه لسو کالو پورې په دغه پیښو کې ډېر زیات لیدل کېږي خو د تیپ پورې نیولو ماشومانو کې پیښې ډېرې کمې دي. علت یې دا دی چې هغه ماشوم چې فقط د مور شودرې وي د مور په شودو کې د جاردیا په نوم باندې پرازیت موجود نه دی خو وای چې دغه ماشومان که چیرته د هغه ماشومانو په واسطه باندې چې د هغوی لاسونه او ګوتې د پرازیت په واسطه ملوث وي او دغه ماشوم ته په خوله کې ګوته ووهي یا کوم لوښي کې د ماشوم ته خواړه جوړی د مور لاسونه ککړ وي یا هغه اوبه چې هغه اوبه ککړې وي او د ماشوم ته پکې حتی وچ شوده جوړی سیریلاک یا ورته پکې کم کچالو یا شوروا یا بل څه یا ډوډۍ ورته ماتی وایي کولی شي چې حتی دغه کوچنی ماشوم هم په جرګه باندې اخته شي. په زمین کې هغه ماشومان چې هغوی د دوو کالونو پورته عمر لري دوی کله چې د تشناب د معذرت څخه راوځي چون ټولنه زمونږ ډېره غریبه او مشکلات لري میندې باید ماشومانو ته داسې یو درس او تدریس ورکړي چې دوی باید په کم شکل سره پاک شي د ځان پاکوالی وایي. اکثرا تاسو کوشش وکړئ چې ماشومان د ډکو میتیازو کولو وروسته ښه ومینځئ. نه دا چې اکثرا که فکر هم کړی په کلو بانډو کې ماشومان بیچارهګان یا په لوټه باندې ځان پاکوي یا په ځمکه باندې ځان راکاږي چې همدغه وخت کې کله کله د دوی ګوتې په خپلو غایته موادو باندې ککړېږي یا هلته کوم غایته مواد چې پرته وي دغه لوټې یا دا خاوره یا دا دغه چې وي دا د اسکاري سچینچو په هګو باندې ملوثې وي حتی د جاریه په پرازیت باندې دغه ککړې وي. وایي چې اکثرا د جاریا پرازیت چې دی د هفتو نه نیوله تر میاشتو پورې کولی شي په آزاد محیط کې ژوند وکړي. نو په همدغې خاطر باندې موږ او تاسو کله چې لاسونه ککړ شي او ککړې اوبه ککړ خواړه راواخلو او د ککړو ګوتو په واسطه باندې خولې ته ویسو د معدې په تیزابو په واسطه باندې دغه پو خلاصیږي جاریا ځي او په وړو کولمو کې ځان ځای په ځای کوي. نورې پوښتنې به بیا وروسته ذکر کړو.
بلې قاضي صاحب حیات الله په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
د دې ناروغۍ د مخنیوي په هکله باندې څه څرګندونې وکړي چې اورېدونکي ته ورته متوجه شي او د دې د مخنیوي په هکله باندې یو څه همکاري وکړي.
د جناب قاری صاحب پښتون دویمه پوښتنه دا ده چې هغه ښځې چې حامله وي، هو حامله خزم که چیرته ککړې اوبه وچخي ککړ خوراک وکړي د دې ناروغۍ په واسطه باندې اخته کیدلی شي، خو د نیکه مرغه دغه ناروغي د حامله یا دوزان خزم ماشوم ته انتقال نه کوي، د پلاسینډا د لارې څخه نه تیریږي، په ماشوم باندې بد اغیز نه لري. خو یو شي ته باید زه د دوی پام وګرځوم چې د جاریا پرازیت چې دی په وړو کولمو کې ځای په ځای کیږي. اکثرا وروسته به یې نښې نښانې وو چې کومې نښې نښانې لري، علاج یې ډېر آسان دی، حد اقل د درې ورځو نه نیولې تر پنځو ورځو پورې که چیرته درمل واخلي، او حتی کله کله خو وایي که چیرته د انسان د بدن دفاعي سیستم لوړ وي او د نظافت او پاکوالي خیال وساتي او پاک خواړه وخوري او آینده کې د جاریا پرازیت د وجود ته داخل نشي، ممکن د بدن څخه په خپله هم ووځي.
رازو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
زما نوم محمد سرور د کندهار ولایت ډاکټر صاحب څنګه ده چې د جاریا او د څنګه کیږي څنګه کولای شو چې د جاریا او د امیب ترمنځ فرق وکړو؟
زړه پورې پوښتنه ده. جاریا هم یو پرازیت دی چې د ککړو اوبو او چښاک له امله او د ککړ خوراک له امله د انسان وجود ته داخلیږي، او امیب هم یو پرازیت دی. دواړه په سترګو باندې نه ښکاري، دواړه په یو شکل سره د انسان وجود ته داخلیږي. کله چې دا دواړه د انسان وجود ته د هضمي سیستم د لارې عموما داخل شو، د دوی په خونه به د تیزابو په واسطه لري شي او په وړو کولمو کې به ځان ځای پر ځای کړي. جاریا به څه کوي؟ لومړی چون جاریا ته راځو، جاریا به د وړو کولمو په سطحه باندې خپلې رشد او نمو ته پایلو کې، او په دغه وخت کې به مریض یا ناروغ یو څه ممکن هیڅ نښې نښانې ونه لري په اولو وختونو کې. که څومره مریض په ډیره مقدار سره خواړه وخوړل او د خوړو کچه ډیره وه، غایته موادو سره به دا د جاریا میکروب یا پرازیت ووځي. ولې کله کله داسې کیږي چې په هضمي سیستم کې ځینې ستونزې راولاړی؟ هغه ویلا یا هغه ساختمانونه چې د خوراکي او مهمو مفیده موادو د جذب لامل ګرځي دغه تخریبوي، خوی کوي او لشموي. په دغه وخت کې به مریض ته زړه بدی، کانګې، د ګیډې دردونه او حتی ممکن اسهالات را پیدا شي. له دې سره سره به وایي چې ډاکټر صاحب اکثرا ترخې اوبه مې خولې ته راځي او د ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ډېر خفه یم. او اکثرا کسالت او ستړتیا پکې منځ ته راځي. د ګیډې پړسوب هم په جارډیا کې منځ ته راځي. خو یو تفکیک او فرق چې د جارډیا سره او د امیب دا دی چې امیب د وړو کلمو په داخل کې ننوځي او حتی د وړو کلمو داخلي برخه تخریبوي او په ډک میتیازو کې به اکثرا د مریض وینه لیدل کیږي. کله چې د مریض په غایته موادو کې یا ډک میتیازو کې د دغې اعراض علایمو سره سره وینه ولیدل شله او دا وینه د ډک میتیازو په منځ یا اخره کې اکثرا تازه وینه موجوده وي او د ډک میتیازو کولو په وخت کې د ګیډې دردونه او کټه کلمه باندې ډیر فشار راتله، نو دغه فرق د کلینیک له نظره موږ کولی شو. خو اصلي دقیق فرق او که چیرته سل فیصده موږ او تاسو باید تشخیص ته ورسیږو، لابراتواري معاینات منګه د مریض ډک میتیازې لابراتوار ټیکنیشن ته لیږو او د لابراتوار ټیکنیشن په څو سلایډونو کې د مایکروسکوپ لاندې ډک میتیازې غایته مواد ویني او موږ ته راپور راکوي چې دا د امیب یا د جارډیا پارازیت دی، آیا په فعال شکل سره لیدل کیږي یا په سیستیک شکل سره لیدل کیږي.
ډیره مننه سمیع الله کارګر له خوست نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. مهربانی وکړئ.
مننه عبیدالله کاروان درسره خوشنا خورجان زمون کوو پرتی دا ملاریا مرضی ډیر ده. ملاریا نو سره هو کوی دا ملاریا مرضی من کارونه شي او ډیر ډیر تاسو ته زمون یو مشمان او زمون حلقان نو دا ملاریا
د ملاریا ناروغي هم یو پرازیتی ناروغي ده او د مؤنس انافیل ماشی په واسطه باندې کله چې انسان وچی چل شي د انسان وجود ته داخليږي، ترناکا او کچیرته په وخت سره درمل نشي حتی وژن کې ناروغي ده. د عامه روغتیا وزارت د خپل وس مطابق همیشه حل زلی کړی دی چې د ملاریا د مخنیوي په باب لوانی ډیر زیاتې حل زلی وشي. ولی ملاریا هم په هغه ځینو کې چې هلته لمدبل ډیر زیات وي او هلته د اوبو ډنډونه ډیر زیات وي، دا میاشي راځي او هغه ځینو کې ځای په ځای کیږي. ښه خبره دا ده چې اکثرا د ملاریا د مخنیوي په باب لوانی موږ او تاسو پاملرنه وکړو. وایي د محیط پاکوالی دا د انسان د ژوند لپاره اساسي شرط دی او موږ او تاسو ته اکثرا دیني سپارښتنې ممدا دي چې تاسو پاکوالي باندې ډیر زیات تاکید او تاکید شوی دی. ګورئ که چیرته محیط زموږ او ستاسو پاک وي، اوبم پاکې وي، ډنډونه نه وي، هیڅ وخت به موږ او تاسو نه د جارډیا په ناروغۍ باندې اخته کیږو، نه به د امیب په ناروغۍ باندې اخته کیږو او نه به د میاشو په د پاره زال جوړیږي او نه به ملاریا منځته راځي. نو په دغه خاطر باندې مهمه خبره دا ده چې یوازې به د عامې روغتیا وزارت او دولت نه ملامتو، موږ او تاسو باندې د خپل محیط حق لري، باید د خپل محیط د پاکوالي لپاره کوشش دا وکړو چې حد اقل د کور مخې پاکې صفا سیمټ شي، اوبه باید ووځي، په دې کې ډنډونه باید منځته رانه شي تر څو پورې د میاشو دپاره او د نورو میکروبونو دپاره زمینه مساعده نه شي.
عبدالباري ظاهري له کندهار لیکلي چې د جارډیا ناروغۍ مهمې نښې نښانې څه دي، که ډاکټر صاحب په دې اړه موږ ته معلومات راکړي او لاملونو په اړه هم موږ ته ووایي، مهرباني وکړئ.
زړه پورې پوښتنه ده. لامل ته که چیرته راشو لومړی هم ذکر شو او تاسو په یو راپور کې هم واورېده، د جارډیا لامل چې دی خپل د نوم څخه معلومیږي چې یو پرازیت دی او د جارډیا لمبې لا په نوم باندې یادیږي. د ککړ خوراک او ککړ څښاک له امله د انسان وجود ته داخليږي. عمده لامل نښې نښانې صافی دغه دي چې کله میکروب وجود ته داخل شي ممکن ناروغ هیڅ ډول نښې نښانې ونه لري. ولې دغه داخلېدل د میکروب کله چې وجود ته ننوځي د یوې هفتې څخه نیولې عین تر دوه هفتو پورې د نقاهت دوره وي او په دغه وخت کې ممکن مریض ته فقط په ډېره خفیف شکل سره شاید زړه بدي پیدا شي، ممکن کانګې ورته پیدا شي، د ګیډې دردونه ورته پیدا شي، ممکن ووایي چې ترخی اوبه مې خولې ته راځي، ممکن د دې سره سره د ګیډې درد او د ګیډې د پړسوب څخه شاید مریض کې یو نه خنه خانه ولیدل شي. یو وچ ډاکټر صاحب اکثرا چې خوراکو کومه ګېډه می پړسیږي او هاضمه می خنۍ، د دې سره سره ممکن د مریض په غایته موادو کې عبادت کې تغیرات منځ ته راشي. وې تشناب ته زموږ لګې لګې د کیمیاځو کومه، خو خ تشخیص تفریقی او خ نه خدا دا کله چې دوی ډک میتیاز تکینی ډک میتیاز به ډیر زیات بدبوی وي او که چیرته هغه کورنۍ چې کمودونه لري او د کمود څخه استفاده کوي ډک میتیاز به ډیر غوړی وي او په کمود پورې بنخلی او په اسانۍ سره په اوبو باندې نه پاکیږي د دې سره سره وایي چې که چیرته په وخت سره تداوی او درمل نشي ممکن دغه جارډیا چې دا معاند یا متکرر اسهالات په ماشومانو کې رامنځته کړي اسهالات سره سره د ماشومانو د بدن اوبه کمیږي د ماشومانو اشتها کمیږي ماشومان وزن د لاسه ورکوي او د دې سره سره ممکن که چیرته دوامدار ډول باندې موږ او تاسو دغه شو نو اکثرا د ماشومان خوارځواکۍ یا سوی تغذیه خواته هم بوتللی شي د مخنیوي په باب لباندې به زه د هغو میندو مثلا کومه مور چې ماشومې د شپږو میاشتو نه زیات عمر لري اکثرا په پمپر کې دغه غایته مواد د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي که چیرته هغه ماشوم چې د یو کال نه تر دوو کالو پورې عمر ولري او د جارډیا ناروغي ولري او دا مور بار بار دا ماشوم پاکۍ د دې ګوتې ککړیږي د دغه مور ککړې ګوتې حتی د کورنۍ ټول وګړي اخته کولی شي نو ښه خبره دا ده چې هر مور چې کله ماشوم پاکۍ د ډکومیتو څخه هغه ته مې هدایت دا دی چې باید خپل لاسونه په صابون باندې پریمینځي د دې سره سره کوشش دې دا وشي چې په کورنۍ کې په محیط کې باید د پاکو اوبو څخه استفاده وشي ککړې اوبه ککړ خوراک د جارډیا څخه چې د سلهاو نورو ناروغیو د منځ راتګ لامل ګرځي